السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د سلواغي عدالوي څلورويشتمه چې د 2013 میلادي کال د فبروري له 14 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه نن زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې کابل به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د غونډې کوربه وي، او د ترکمنستان، هند او پاکستان استازو په هرات کې په یوه غونډه کې د ټپي د پروژې ملاتړ اعلان کړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سر خطونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان لپاره خپل دایمي استازی معرفي کړ. د سالنګ د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤل چارواکي وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل یو موقتي اقدام دی، او د فلسطیني ادارې مشر ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړي په توګه د امریکا هیڅ راز رول نور نو نشي منلی. پر خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان حسین افنی بوتسالی په افغانستان کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړ. د سعودي عربستان د خبري اژانس د راپور له مخې د ښاغلي بوتسالی تعهد پاڼه پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ته وسپارل شو. د افغانستان لپاره د اسلامي هیوادونو د سازمان نوي استازي د افغانستان د سولې، ثبات، بیارغونې او پرمختیا په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان پر ژمنې ټینګار کړی. دغه سازمان 50 غړي لري چې مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. ملګري ملتونه وایي د 2013 میلادي کال له پیله نږدې 1200 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونه بې ځایه شوي. د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي علت جګړه بلل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په یوه خبر پڼه کې هم دراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 2500 افغانان له نورو هیوادونو خپل هیواد ته ستنه شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په تېره یوه اونۍ کې له څه باندې 150 ستنو شویو کډوالو او هغو کورنیو سره چې د دې بې ځایه شویو قربانې دي مرستې شوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 2018 میلادي کال کې 650 افغانان تر ډیره د جګړو او ناامنیو له کبله بې ځایه شوي. د سالنګ د ساتنې او مراقبت امر وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل موقتي اقدام دی. جنرال محمد رجب ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال دا لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، خو هغه زیاته کړه چې د سالنګ لویه لاره د پنجشنبې تر ورځې ښایي بیا بنده شي. په هغو ورځو کې چې د دې لویې لارې مسافرو ته د شپې لخوا د ځاني او مالي خطرونو احتمال وي، ترګمې، غبار او طوفان وي، او یا واوره ډیره وي، نو دا لاره بندیږي. خو داسې کله کله پیښیږي. دا وضعیت ښایي تر پنجشنبې ورځې پورې دوام وکړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د امر په وینا دوی له خلکو سره د مرستې لپاره 15 مرکزونه لري چې هر خلک کولی شي د اړتیا پر مهال دغو مرکزونو ته مراجعه وکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د فلسطیني ادارې مشر د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې له دې وروسته د اسرائیلو او فلسطین په بحران کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالاتو هیڅ راز رول نشي منلی. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې محمود عباس پرون په مسکو کې ولادیمیر پوتین ته وویل چې دای د منځني ختیځ په بحران کې د منځګړتوب لپاره یو نوی څلور اړخیز میکانیزم غواړي. فلسطین وروسته له هغه په دې بحران کې د امریکا له منځګړتوب سره مخالفت پیل کړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند. له بلې خوا د روسیې او امریکا ولسمشرانو هم تېر ماښام د منځني ختیځ د مسایلو په اړه پر ټلیفون خبرې کړي. ولسمشر ټرمپ د یوې روسي الوتکې د لوېدو په اړه له خپل سیال ښاغلي پوتین سره خبرې وکړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړه. تر اوسه په دې اړه چې دواړو مشرانو د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه څه ویلي کره معلومات نشته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ او امنیتی پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی ویاندې پرون اروپایي کمیسیون ته د سوریې د وضعیت په اړه وروستي معلومات ورکړل. مایا کوچیانچیک چې په بروکسل کې خبرې کولې د سوریې د بحران د حل لپاره پر ډیپلوماټیکو حلو زلو ټینګار وکړ.
We've said it repeatedly, there is no alternative to political
موږ په وار ور ویلې چې په سوریه کې له سیاسي حل لارې پرته بل هیڅ انتخاب نشته. اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو او په سوریه کې د دې سازمان د ځانګړي استازي سټیفن دمستورا په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. دا ابتدایي پروسه ده څو په سوریه کې دایمي سیاسي حل لاره ترلاسه شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د سوریې په جګړه کې اسرائیل هم ښکېل شوی دی. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له اوکراین څخه ایستل شوی او پولند ته رسیدلی. دیوید سکوارتلیدزی چې د ساکاشویلی له نږدې کسانو څخه دی تیر ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې ساکاشویلی ورسره ته ورسید. د پولند چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د اوکراین د سرحدي ځواکونو یوه ویاند ویلي و چې میخایل ساکاشویلی ځکه له هغه هېواده وایستل شو چې هلته یې په غیر قانوني ډول ژوند کاوه. له ساکاشویلی څخه چې د زیږیدو اصلي ځای ګرجستان دی په 2015 کال کې د خپل هېواد تابعیت واخیستل شو. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د خبرونې پر راپورونو کې به واوري چې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي.
لومړنی غونډه یې په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوی چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي.
اشخابات، نوی ډیلی او اسلام آباد د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته، د ترکمنستان د ګاز د نلیکې یا ټاپي له پروژې څخه په هرات کې په یوه غونډه کې ملاتړ اعلان کړ. په نورو موضوعاتو کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وزارت کې د فساد لسګونه دوسیې لویې څارنوالۍ ته سپارلې دي. په سیمه ییزو مسایلو کې به واورئ چې د هند دفاع وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په کشمیر کې د 5 هندي پوځیانو د وژل کېدو غچ به واخلي. نور راپورونه هم لرو. کابل به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر پر مهال په ازبکستان کې د دې کمیسیون په لومړنۍ غونډه کې له ازبک چارواکو سره د راتلونکو فعالیتونو لپاره پر تطبیقي پلان هوکړه کړې ده. اوس چارواکي وایي چې د دې لړۍ دوهمه غونډه په کابل کې جوړیږي.
د افغانستان او ازبکستان د ګډ دوارخیز امنیتي کمیسیون د غونډو په دوام ټاکل شوی د دې کمیسیون دوهمه غونډه په کابل کې ترسره سي. د ملي امنیت شورا ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې غونډې دقیق وخت ونه شو، خو وی ویل په دې ناسته کې به د هغو راتلونکو پلانونو او میکانیزم پر تطبیق خبرې کیږي چې په لومړۍ غونډه کې هوکړه ورباندې شوی ده. د افغانستان او ازبکستان ګډ امنیتي کمیسیون چې په دې وروستیو کې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د جوړیدو پروتوکول لاسلیک شوی و، هدف یې په افغانستان او سیمه کې د تروریسم پر وړاندې د مبارزې، د مخدره موادو او انسان د قاچاق د مخنیوي په چارو کې د همغږي رامنځته کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دې دوړخیز ګډ کمیسیون د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړنۍ غونډه په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوی چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي، او د دې لپاره چې د دې فعالیتونه څه ډول په مخ ولاړ شي د یو تطبیقي پلان او میکانیزم باندې دواړو لورو هوکړه کړې ده چې د دې تطبیقي پلان په ترڅ کې به راتلونکي برنامې او پلانونه هم مشخص.
دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د منځنۍ آسیا د هیوادونو سفر پیل کړ، د ازبکستان د صدر اعظم له لومړي مرستیال، د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره په جلا جلا لیدنو کې د افغانستان د امنیت او تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د شغلي اتمر دفتر وایي ټاکل سوی نوموړی په همدې تړاو په راتلونکي کې یو شمېر اسلامي هیوادونو او هم نورو هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې د افغانستان ستراتیژیک متحدین دي، خو د دغو هیوادونو نمونه ونه ښودل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په افغانستان کې نه یوازې د امنیت بلکې د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختیا په برخه کې د منځنۍ آسیا رول مهم ګڼي.
د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان لپاره د پام وړ اهمیت لري، مخصوصا د پاکستان د توریزم سره د مبارزې، د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې، مشخصا د مخدره موادو قاچاق مخنیوي په برخه کې، مجسمه ایزو هیوادونو سره د یوې مشخص اجماع ته رسیدو په هڅو کې چې د پرمختګ کوم په برخه کې شوی
د ترګندونی داسې محل سوي چې د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان اوس محل په کابل کې دی او تیر ماښام یې له افغان ولسمشر سره ولیدل. له ارک څخه په یوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني له قبله ویل سوي چې وایي افغانستان ته د دغو چارواکو سفر به په تیره بیا په پوځي برخه کې د دریو هیوادونو ترمنځ د همکاریو یو نوی فصل پرانیزي. ویل کېږي د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان به نن په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت او په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل سوی دوی به د سیمې هیوادونو سره د همکاریو پر څرنګوالي وغږیږي او د افغان وسلوال پوځ پرمختګونه او لاسته راوړنې به وګوري. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونه د افغانستان د امنیت له خرابوالي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په دوام دا ځل ازبکستان د یوې سیمه ییزې غونډې تابع کړې ده. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو مشران او لوړ پوړي استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر وړاندې ویلي وي چې دا غونډه به راتلونکې میاشت ترسره کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هرات کې په یو غونډه کې د ترکمنستان، هند او پاکستان استازو له ټاپي پروژې څخه ملاتړ اعلان کړ. د هرات د ولایتي شورا یو غړي له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د نلیکې یا ټاپي د پروژې په ملاتړ په هرات ښار کې دا غونډه جوړه کړې وه. په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال شاپور صابر وایي چې په دې غونډه کې د ترکمنستان، پاکستان او هند استازو دا پروژه د سیمې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره مهمه وبلله. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
په هرات کې د هغه مراسمو لپاره چمتووالی روان دی چې ټاکل شوی پراتلونکو څو ورځو کې په ترڅ کې د ټاپي پروژې د افغانستان د برخې د عملي کار پرانیسته وشي. دغلتا د تاپید پروژې د ملاتړ لپاره په یو غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هندستان او ترکمنستان ملي سرودونه وغږیدل. دا غونډه د هرات د ولایتي شورا غړي او د نبی الرحمد بنسټ مشر سید عظیم کبرزانی د تاپید پروژې په ملاتړ جوړه کړې وه. خاغلی کبرزانی دا پروژه د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره مهمه وبلله. ویول
ما میخوایم اعلان بکنیم که همین برنامه
دی وی مغوالو دا اعلان وکړو چې د دې پروګرام ملاتړ یو پټول توانې ملاتړ کوو. موږ د ولایتي شورا ټول غړي چمتو یو چې په وزي یونیفورم پتن کړو او د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د تاپی پروژې امنیت وساتو. پروژې
ملي استادګي کنه.
ول کیږي چې د دې پروژې د هغې برخې کار بشپړ شوی چې د ترکمنستان په خاوره کې ده. تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د دې پروژې عملي کار په افغانستان کې هم پیل شي. چارواکي وایي چې په نږدې ورځو کې به ولسمشر اشرف غني په هرات کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د تاپی د پایپلاین د غځولو د عملي کار د پایل پرانیسته وکړي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې سیمه ییزې پروژې د افغانستان د برخې د کار د پرانیستې مراسمو ته په هرات ښار کې پراخ چمتووالی روان دي. د هرات د ښار په شمال کې د تخت سفر غره په لوړو د تاپی نوم په لوی انګلیسي تورو کښل شوی چې خلکو ته د دې لوی اقتصادي پروژې اهمیت څرګندوي. د دې ترڅنګ بیلابیلې دولتي ادارې د سړک جوړونې، تاریخي ودانیو په ترمیم، د ښار په ښکلي کولو، د هیلیکوپټرو د ناستې لپاره د یو واړه هوایي ډګر په جوړولو او د پرانیستې لپاره د یو مجهز او لوی سالون په رغولو بوخت دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د تاپی د پرانیستې د مراسمو امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي. دا هرات د امنیه کمانډان محمد ایوب انصاری په سیمه کې د ازادۍ رډیو خبريال ته وویل
بسای امنی خو همیشه طرف ارګانه کشفي راپور
د خپل انصاری ویل امنیتی په لوتل د کشفي دارو لخوا ریپورتونه ورکول کیږي چې دښمن غواړي د پروسه ګډه وډه کړي. خو موږ د امنیتی تدابیرو پلانونه لرو. دا هرات خلکو ته شپنه ورکو چې ان شاء الله هیڅ پی خبر نه
راځي.
دا تاپی پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او روسته هندستان ته انتقالي. ولکه چې افغانستان بعد د دې پروژې د ترانزیت له درکا په کلنی توګه 300 میلیون امریکایي ډالر اواید ولري. همدارنګه بشاو خو لزر افغانانو ته د کار زمينه هم پکې برابر شي. د هرات ولی محمد آصف رحیمی وایي یو شمېر لوري هڅه کوي چې د دې پروژې کار په امنیتي ګواښونو ګډوډ کړي. خود د پوینا افغان استخباراتي او امنیتي ادارو د دې پروژې د امنیت لپاره جدي تدابیر خپل کړی دي. خپل رحیمی وایي روخانه خبره ده چې ګواښونه موجود دي. هرات هم د افغانستان یو برخه ده، خو امنیتي ځواکونه، استخباراتي او کشفي ادارې شپه او ورځ هڅه کوي او د ډیرو داسې ګواښونو مخه نیول شي. ټاکل شوی دا ولسمشر اشرف غني په راتلونکو دوو اونیو کې په هرات کې د تاپی پروژې سره یو ځای د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د انتقال، د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ او په هرات کې د نوري فایبر پروژې هم پرانیسي. چارواکو تر ووسه پورې د پرانستی د دې مراسمو دقیق نیټه نه ده پټاګه کړې.
وخت د سهار 5:15 دقیقې دی. زموږ غږ د ازادۍ رادیو نوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو او راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه مللی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیس په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د پاکستان د یو چارواکي له قوله لیکلي د افغانستان لپاره د ډونالد ټرمپ ستراتیژي په دایمي جګړې لامل سي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي له نظامي لارې طالبانو ته د ماتې ورکول به یوازې جګړه دوامداره کړي. د ورځپاڼې په وینا جنجوا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې هم غوښتي چې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. په مقاله کې راغلی چې دا خبرې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د وضعیت ترنګلې کېدو پر مهال سوي دي. د امریکا او پاکستان اړیکې وروسته له هغه نور هم سړې سوې چې د تیرې میلادي میاشتې پر مهال امریکا پاکستان ته نظامي مرستې وځنډولې. د امریکا ولسمشر پاکستان سخت دریځو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړ. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي هرکلی کړی دی. د افغان چارواکو په وینا دا ستراتیژي د افغانانو له غوښتنو سره سمه ده او د افغانستان د وضعیت سمولو په برخه کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیا چاپ دی سنډي ټایمز ورځپاڼې د اس ریاست په نوم د سټیف کول د نوې خپاره سوی کتاب مخکتنه کړې ده. په دې کتاب کې د 2001 کال څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د فعالیتونو او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه لیکل شوی دی. مقاله لیکي په یاد کتاب کې راغلي چې لومړی ورځ په سی آی ای کې د پاکستان په اړه فکرونه ویشل شوي وو. ځینو فکر کاوه د پاکستان استخباراتي ادارې یوازې تمبل او ورته پر نور نږدېوالي ټینګار کېده چې معلومات ورڅخه ترلاسه سي. دوی فکر کاوه پاکستان تر افغانستان امریکا ته زیات مهم وو. خو ځینې په دې مفکوره وو چې د جګړې اصلي لامل پاکستان دی او د وخت په تیریدو سره د پاکستان دوه مخیتوب څرګند سو. مقاله لیکي چې افغانستان اوبو ته لاره نه درلوده او ناټو ځواکونه د وسایلو د لیږد لپاره پر پاکستان تکیه کولو ته اړ شول. برتانیه په ځانګړې توګه ځکه پاکستان ته اړ وه چې په برتانیه کې د ګڼ شمېر پاکستانیانو د تګ او راتګ په اړه یې له آی اس آی څخه استخباراتي معلوماتو ته اړتیا وه. بل دا چې هیڅ چانه غوښتل د یو اټومي وسله لرونکي هواد مخې ته ودرېږي. له دې سره ټولو پاکستان ته د پیسو ورکولو لړۍ ته دوام ورکړ. د مقالې لیکواله وایي کول په کتاب کې لیکلي آی اس آی چې د څومره لوی کچې د سختریزو شبکې اداره کولې دا له فکره لوړه خبره ده. د امریکا استخبارات اټکل کوي آی اس آی یو 328 کمپونه اداره کول. مقاله وایي په کابل کې د سی آی ای ځای مشر کریس وډ به امریکایي چارواکو ته ویل چې یا خو موږ باید د سختریزو پټنځایونو په نقشه کړو او جګړه وګټو او یا هم هیڅ ونه کړو او جګړه وبایلو. مقاله یادونه کوي چې په کتاب کې لیکوال سټیف کول په دې اړه هیڅ نوي معلومات نه دی ورکړي چې آیا پاکستان قصدن بن لادن پټ کړی وو او کنه.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد اړوند 125 دوسیې له څېړنې وروسته لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د دې وزارت د تفتیش رئیس پرون په یوه خبری غونډه کې وویل د قضیه په وروستیو شپږو میاشتو کې څېړل شوي او د یو شمیر جنرالانو او جګپړو افسرانو دوسیې هم پکې شامل دي. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره سره له دې چې دا اقدام یوه لاسته راوړنه بولي خو وایي دا اقدامات کافی نه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي ریاست وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د اداري فساد اړوند 1500 موارد بررسي کړي چې له دې جملې نه 115 دوسیې چې د څلورو جنرالانو دوسیې هم پکې دي لوی څارنوالۍ ته راجع کړي دي. د دغه وزارت د تفتیش عمومي رئیس ضیا کوهستاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل پر دغه دوسیو سربیره سباندې 1350 تورن کسان هم څارنوالۍ ته لیږل شوي چې تحقیق ځنې وشي.
په تیرو شپږو میاشتو کې مو د اداري فساد اړوند 1530 مورده بررسي کړي دي. له دې جملې نه 115 دوسیې چې د څلورو جنرالانو 99 لوړ رتبه افسرانو 250 ساتنمنانو او شپږو ملکي مامورینو دوسیې پکې شامل دي لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. د دغو دوسیو موضوعګانې له صلاحیتونو څخه ناوړه ګټه اخیستنه، اختلاس، رشوت او ځینې منفي مظاهر دي.
د وویل سربیره د دوی پر شپږ میاشتنیو ارزونو کومې نورې هڅې چې شوي په دغه وزارت کې پر فساد د تورنو کسانو شمیر 13 تنه ښیي. د وویل یو سلو دیرش نور کسان یې د قانون او د عسکري اصولو د نه مراعتولو له امله د توسعه اخطار او تبدیلی په خاطر وزارت ته پیشنهاد کړي چې له منظورۍ وروسته به جزا وویني. ښاغلي کوهستاني وویل په دې موده کې د 141 میلیونو افغانیو او سباندې 1,14,000 ډالرو دوسیې چې د دغه وزارت په تړونونو کې اختلاس شوي وو بشپړې او څارنوالۍ ته سپارلې دي. د دا هم وویل نه نوي معتمدین او دیارلس شرکتونه چې باقي وو 445,056,000 افغانۍ ترې وصول او د دولت خزانې ته ورکړل شوي دي. د ښاغلي کوهستاني په خبره په تیر یوه کال کې د روڼتیا د کمیټې له فعالېدو سره د مرکز په ګډون د زونونو په کچه 109 دوسیې هم څارنوالۍ ته لیږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې په دغه وزارت کې اوس هم فساد شته او روانې هڅې ورته کافي نه دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری آزادي راډیو ته وویل
اجراءات ریاست
د کورنۍ چارو سره د تفتیش د ریاست اجراءات تر یو ځای پرمختګ خي خو کافي نه دي، ځکه ډیر کسان چې عدلي تحقیقات رکیږي د اداري فساد په درنو جرمونو کې ښکیل نه دي. هیله ده د تفتیش ریاست وتوانیږي د اداري فساد درنو قضیو ته هم رسیدګي وکړي.
ښاغلی فخری وایي که په امنیتي ارګانونو او په تیره په کورنیو چارو وزارت کې له فساد سره جدي مبارزه ونه شي پر پولیسو او امنیتي برخو به منفي اغیز وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د تفتیش عمومي رئیس تاکید کوي چې د راتلونکي لپاره د قانون د پلي کېدو او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې په خاطر د پلانونو د جوړولو کار پیل کړی دی. دی وایي دغه کار به د روڼتیا او حساب ورکولو چارې ښه او د دغه وزارت د اړوندو ارګانونو ترمنځ به همغږي پیاوړې کړي.
د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد د وروستیو اقداماتو په اړه له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سین راپور مو اورېده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند دفاع وزارت وایي پاکستان به په کشمیر کې د 5 هندي سرتیرو د وژل کېدو د پیښو له عواقبو سره مخامخ شي. د راپورونو له مخې وسلوالو یاغیانو د شنبې په ورځ په جمو ښار کې د هند د پوځ پر یو مرکز په حمله کې 15 سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل. هند وایي د دې پیښې په اړه به اسناد له پاکستان سره شریک کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
هند پاکستان ته تازه خبرداری ورکړی چې د پولې هاخوا هیڅ ډول سرغړونه به ونه زغمي. د هند دفاع وزیر نرملا ساتارمن خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد د استخباراتي معلوماتو له مخې د پیښ پر مهال تروریستان د پولې له هاغه غاړې کنټرولېدل. هغه زیاتوي ډېر ژر به په دې اړه اسناد له پاکستان سره شریک کړي.
Giving the evidences to Pakistan will have to be a continuous process because it has to be
دا وای پاکستان ته د اسناد سپارل باید یو دوامدار پروسه وي، ځکه هر ور باید د تیر په څیر په پیښو کې د دغه هیواد شکلتیا ټولو ته ثابت سي او شواهد تل استدلالونه پیاوړي کوي. د هند دفاع وزیر داسې مهال په توند ژبه پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د شنبې په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر په جمو ښار کې د هندي پوځ پر یوه مرکز د برید پر مهال 15 هندي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل سول. د راپورونو له مخې څلور یاغیان هم د دې حملې پر مهال ووژل سوي دي. دغو یاغیانو د حملې پر وخت له چاودیدونکو موادو او لاسي بمونو څخه کار واخیست. د هند دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ جمو ته د سفر پر مهال وویل چې پاکستان به د دې پیښې بیه ورکوي، خو نور جزئیات یې ورنکړل چې د اسنادو د وړاندې کولو سربیره به له پاکستان سره څه ډول چلند کوي. نوموړي د همدې سفر پر مهال له هغو سرتیرو سره هم ولیدل چې د شنبې د ورځې په برید کې ټپیان سوي ول. اسلام آباد تر اوسه د هند دفاع وزیر د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په کشمیر کې د یاغیانو د ملاتړ تورونه تل رد کړي دي او هند یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په پارونکو اقداماتو تورن کړی دی. دواړو په اټومي وسلې سنبال سیالو هیوادونو تر اوسه د کشمیر پر سر دوه ځله د یو بل پر وړاندې جګړه کړې ده. په 1948 کال کې له هند څخه د پاکستان تر خپلواکۍ وروسته دغو دواړو هیوادونو درې ځله سختې جګړې له درنو تلفاتو سره تجربه کړې دي. سره له دې چې په 2003 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند توافق لاسلیک سو، خو کله ناکله د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې نښتې او بریدونه کیږي.
خبری مجله اوری
آزادی رادیو اوری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو خبر کړي. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون حسین افنی بوتسالی په افغانستان کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړ. ملګري ملتونه وایي د 2013 میلادي کال له پیله نږدې 1200 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 2500 افغانان له نورو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سالنګ د ساتنې او مراقبت امر وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل موقتي اقدام دی. جنرال محمد رجب ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ لویه لاره ښایي د پنجشنبې تر ورځې بیا بنده شي. د فلسطیني ادارې مشر د روسیې ولسمشر ته ویلي دي چې له دې وروسته د اسرائیل او فلسطین په بحران کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالاتو هیڅ راز رول نور نه شي منلی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندې پرون اروپایي کمیسیون ته د سوریې د وضعیت په اړه وروستي معلومات ورکړل او وی ویل چې د سوریې د بحران حل یوازې له ډیپلوماتیکو لارو ممکن دی. او د ګورجستان په خوانی ولسمشر میخائیل ساکاشویلی له اوکراین څخه ایستل شوی او پولند ته رسیدلی دی. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام لاندې کوم باد له سلامه. دغه سفارت د پاکستان د پاسپورټو هغه کې ډېر غلا شروع ده. ورور زنانه وایي ټکی پوښي کنه د موږ دا درخواست چې رئیس جمهور اشرف غنی صاحب ته لسمې او یو د تلای شي دا د مهرباني وکړي موږ دغه کړي یا امنیت والا راولېږي یا د دغه باندې سپټ لا چې لکه خلک ته وایي د دې مرز رول دور ولا مال ته ورشي دا الله دې بخښنه باندې ځکه چې دا ته مخې په افغانانو کېږي یا دې د باندې چې دا افغانان له ملک دې ملک ته شفره پاک د وطن آباد کی یا دې دې کې کوم زړه دی ورته ال کې ډیر بد ظلم کې شروع ده. هر سړی 3000 او 1000 او 3000 روپۍ اخلي تر سپات کار کیږي بغیر له سپات نه کیږي. والسلام
السلام علیکم ز قدرت لاندې منډه ولایت د پټرماسیم زازادی راځي د پیغام سردم بای چې خور کې د ما پیغام ما د پیغام د حکومت ته چورور طالبان چې ټول ته ولاګه راځي چې د وزور کان طالبان ټول نه کې په ویو راکنه چې زور پرواو زور پرواو چې بل خپل به دی وز مرسول کو زور نه پر اوس ټول نه کې خاص پاس بل به زور فرار دی بس پر کې او بل زما د پیغام بای چې چا کې شروع کې شپې چا پیه طالبان چې په ټی
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے داد ازادی راڈیو دریز نه دے.
او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
دا مې ساتل دا جنگوم
تر اوسه پرې څو کارت جنگولې
تر اوسه مې درې څلور پرې جنگول اسا کالجم تر اوسه به نه دا کړه
د چرته د کوم شین ورکې
چرته مې جوار ورکوم بس اوس په کوریس کې د غنم دا شین ورکوم ات لکوري زوزي بس
څنګه به دا په قفس کې باندې کې په ویلې کې ګرځي
نه قفس کې باندې
ولی باندې
او باندې نو چې نور چرګان سره جوړه نه خرابي
دا څلور کې کې دا چرګې ساتلې
دا د دوه کال کې
نور چرګان لرم دا یو لري
نه چرګان نور دې خو مان دا ساتل نه
دا د چرګوړې اخستې وکڅنګ
وو دا مې چرګوړې اخستې
چې مری سی بیا څنګه ډاکټر ته بیا چیر دی بیا
کمپنۍ ته
ښا تر اوسه ری څوزی لا بولې
تر اوسه مې دوازی لا بولې یاره مې واکسین ورکړ افسر لا یاره نور هم دسته
دا نو کلنګي چرګ دا
وو
نوم دې پیخه دا
نه نوم مې نه دا پیخه
چی ورته وای ته خپل
دا چرګ ورته وای نو چې نو ورته وای
ښا څومره دی خو هیګه دا چرګ دی
والا خدا نو هغه تم سات ور سره تیری
سره قام دي سات سره تیری
بس یو دانا ورکا خوشی کا بیا د جمع جنگ ته برابر او منډه ورکو اول او راز باندې چلور د کې سات قاعده او بیا 15 دقیقې اتم د سوراس پوراز د سې وخت کې چې چر جنگي کې 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته هغه بیا جنگ بورد وخت نه معلومیږي سبا ته پات کیږي
چې بیا میدان وګټی کنه ته دې بیا ګټه څه ده
ما ته یې څنګه اسایل ده
ښه خدای دې د چر ګرته تر ډیره وخت ژوندې لري
بس خیر است خدای دې خدای سره وکړي تاسو سره
د کولنګي چرګونو د ساتونکو لدې وایناو سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله هم پاتوره سي ده بل نیم ساته خبري